ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشه یې قدر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوې ده د مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربان یو زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې سپیناوی غوښتي چې وايي پاکستان به د سعودي او یمن د شخړې په هواري کې منځګړیتوب وکړي اپوزیشن ګوندونه وايي عمران خان دا سرګند کړی چې سعودي ورسره د یمن د شخړې د هواري خبره په کومو شرایطو منلی ده
د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر خواجه آصف ویلی که دغه قرضو سره څه شرطونه نه دي تړلی شوي نو بیا وزیر اعظم عمران خان د یمن د شخړې ذکر ولې کوي
بلې لورې ته په پاکستان کې مخالف سیاسي ډلو د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې ده چې اولس ته دې د سعودي عرب نه د اخیستل شوو شپږو عربو ډالرو په اړه د شرطونو وضاحت ورکړي اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل محمد فیصل د هغه راپورونو په اړه د خبرو څخه ډډه کړې ده چې وایي په پاکستان کې نیول شوی د طالبانو مشر ملا برادر د قید څخه خوشی شوی دی
په پاکستان کې د بجلی د نرخ زیاتېدو په اړه د خزانه وزیر اسد عمر وایي د بجلی د بیې د زیاتوالي سره د اوسني حکومت هیڅ کار نشته
سرټیکی تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان اکثر اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم عمران خان له دې عمله نیوکه کړې چې وایي د سعودي او یمن ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب خبره نه ده واضح کړې او نه یې دا ویلي دي چې سعودي ورسره دا خبره په کومو شرایطو منلې ده عمران خان تېره ورځ ولس ته په خپله وینا کې ویلي وو په یمن کې د روانې جګړې له امله نه یوازې یمن او سعودي نه ارامه دي بلکې ټوله اسلامي نړۍ ورسره نه ارامه ده او د ده حکومت به د دې جګړې په ختمولو کې د منځګړي په توګه خپل کردار ترسره کوي د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند سنیټرانو ویلي د سعودي او یمن ترمنځ شخړه یوه حساسه معامله ده او پاکستان په 2015 میلادي کال کې لا د پارلمان په ګډه غونډه کې یو قرارداد منظور کړی و چې پاکستان به په دې جګړه کې به طرفه پاتې کیږي خو عمران خان ولی په کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی
اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د هغه راپورونو په اړه د خبرو څخه ډډه کړې چې وایي په پاکستان کې نیول شوی د طالبانو مشر ملا برادر د قید څخه خوشی شوی او افغانستان ته په لاس ورکړل شوی خو راپورونه وایي پاکستان د طالبانو جوړونکي او ملا عمر نائب ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی د ملا برادر په نوم یا د افغان طالبانو مشر په کال 2010 کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ول شوی وو ملا برادر په کراچۍ کې امریکایي او پاکستانی استخباراتي امنیتي سرتیرو په ګډو عملیاتو کې نیولې او په پاکستان کې بندي وو طالبانو د ملا برادر د خوشی کېدو په خلی کړې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویوې ته په خلی کړې چې ملا برادر خوشی کړی شوی او د خپل کورنۍ سره یوځای شوی دی طالب ویان د ملا برادر د خوشی کېدو او د اوسېدو د ځای په اړه نور څه نه دی ویلي او نه پاکستانی چارواکو د طالب ویان د اېدا په اړه څه ویلي دي خو داسې ویل کېږي چې ملا برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په رول خوشی شوی دی
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناڅرګندو وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلی دی د چارواکو په وینا د ښار د بروري پولیس تاڼي افسر محمد موسی له ډیوټۍ نه بیرته په نوي کلي نومیا ځای کې خپل کور ته روان و چې پر لاره ورباندې برید سوی او ځای پر ځای وژل سوی دی د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید ذمواري منلې ده
اخوا د تورخم د پولو دواړو غاړو ته ځایي کاروباریانو احتجاجونه کړي دي دغه تاجران وایي چې NLC کارکوونکي د پولې څخه اوښتو لپاره ورڅخه ویزې غواړي دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی روزګار ته تحفظ ورکړي تفصیلات یې څه دي دغه د ابراهیم شینواري په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو
دغه مظاهره چانو د ان ار سی په ځد شعارونه ورکول او د پاکستان حکومت نه د خپل روزګار تحفظ وغوښتنې ترڅنګ د دوی بیا بیا تګ راتګ اسانتیا ورکول هم تقاضا وکړه. د لنډي کوتل سره تعلق لرونکو یو مزورکا زربلی وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې هغه د یو څو روپو په عوض په خپل شا واپس لونکو افغانانو سره تر د افغاني تورخم د هغوی شخصي سامانونه وړي، خو په واپسې ترې د ان ار سی عمله د پاسپورټ او ویزې تقاضا کوي. نیشنل لاجسٹکس سیل د عملی د رویه په ضد په تورخم کې د کوم اورنه احتجاجي مظاهره نه و، او دغه نه وړاندې هم په تیرو وختونو کې ځایي تاجرانو، کلرګ ایجنټانو او ترانسپورټرانو د ان ار سی له اړخه د دوی په کاروبار او روزګار کې بے ضائع گدوہنے پر سو سوار احتجاجی مظاہرے کھڑی. ابراہیم شنواری، وائس آف امریکہ، ڈیوا، خیبر.
دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه ده.
د افغانستان اجرائیه مشر په کندهار کې پر جنرال رازق برید په ټول افغانستان کې برید غندلې ده، او دغه پیښه ویلي چې په دقیقه توګه باید وڅېړل شي. عبدالله عبدالله چې نن د افغانستان د کابینې له یو شمېر غړو او د بیلابیلو ولایتونو له مشرانو سره یو ځای کندهار ته ورسید، هلته یې د جنرال رازق د کورنۍ غړو سره غم شریکي وکړله، او وی ویل چې د افغانستان دښمنان معلوم دي او هغوی په خپل هدف کې پاتې راغلي.
په پنجاب پوهنتون کې یو تن چې په خپل شد په ستللې او د اسلامي جمعیت طلبه تنظیم زده کوونکو ټکولې دی. د ځای میډیا په وینا د پوهنتون چارواکو بیا ورسته د یاد تنظیم 15 زده کوونکو ماتل کړي دي. پر سوشل میډیا په خبره سوی ویډیو کې لیدل کېږي چې څو کسان په ګډه یو تن وهي، او بیا یو انجلۍ چغې وهي، وایي چې دا زما خاوند دی، څه یې کړي دي، ولې یې ټکوي. د پنجاب پوهنتون ویاند خورم شهزاد ویلي دغه تن چې اویس رند نومیږي د پوهنتون د تاریخ څانګې ته په خپله ښځه پسې ورغلی وو، او د اسلامي جمعیت طلبه څانګې زده کوونکو ټکولی دی.
بلې لوري ته د افغانستان په بدخشان کې پولیس وایي د کیران او منجان په ولسوالیو د طالبانو په بریدونو کې 250 بهرني او کورني وسلوال وژل شوي دي. چارواکي د طالبانو د دغه بریدونو لوی هدف د کیران او منجان د لاجوردو د معدن د نیولو هڅه بولي. دوه ورځې کېږي چې هلته جنگ روان وو. د بدخشان د امنیتي قومندان محمد صابر آرین وایي د یمګان ولسوالۍ له لورې وسلوالو طالبانو پر کیران او منجان جان برید کړي، او اوس یې وسلوال طالبان بیرته په شا کړی دي.
د ناټو یو دیرش غړو هیوادونو په ناروې او د ناروې شاوخوا سیمو کې د خپلو 50,000 پوځیانو تمرینونه پیل کړي چې دا له سړې جګړې راورسته تر ټولو پراخ تمرینونه بلل شوي دي. په دغو تمرینونو کې به له 15 کښتیو، 250 الوتکو او 10,000 موټرو څخه کار اخیستل کېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې مهوش جلیل څخه اورو چې همداګړی په سټوډیو کې را سره ده.
د سوویت یونین ماتې دو وروسته راهسې ناټو تر ټولو لوی پوځي مشکونه شروع کړي دي، او دې لپاره د ناټو زرګونو عسکر راوځي شوي چې د غربي اتحاد د صلاحیتونو او اتحاد خودنه ده. د دې مشکونو مهم پړاو ټرایډن جنگ چې نومیږي، د سوړ جنگ وروسته د ناټو تر ټولو لوی پوځي مشکونه دي چې په شمالي بحر اوقیانوس نه واخله بالټیک سمندر کې به ترسره کیږي، او پکې د ناټو ټول یو کم دیش اتحادیانو ترڅنګ همکاران فنلند او سویډن هم برخه اخلي. دا مشکونه د نن نه په ناروې کې شروع شوي او تر دوه اونیو پورې به روان وي. نږدې 50,000 د ناټو عسکر، 15 جنگی بیڑے، 2,500 جنگی جازونه او 10,000 گاڑی په دې مشکونو کې برخه اخلي. د ناټو سیکرټری جنرال سٹالټنبرګ د مشکونو نه وړاندې ویلی وو دا یو ډیره مهمه ورځ ده، ځکه چې ټرایډن جنکچر د سوړ جنگ وروستو د ناټو تر ټولو لوی مشکونه دي. د ناټو یو بل ستر کمانډر سرجنټ میجر ډیوډ پیټک وی او ای ته په یو مرکه کې ویلي دا لوی مشکونه یو ډیر ساده پیغام وړاندې کوي، او هغه دا چې موږ هر قسمه امنیتي خطر مخنیوي صلاحیت لرو او ویښ بیدار یو. ناټو ویلي دي دا مشکونه د جاریت کوم ګام نه دی، او د مشکونو کمانډر روس ته هم بلنه ورکړې چې راشي او دا مشکونه دی وګوري.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د امریکا استخباراتي دروایي دوه هغه ممکنه بمونه یا چاودیدونکو توکي شند کړی دي چې یو د امریکا د بخوانی ولسمشر باراک اوباما او دوه هم د بهرنیو چارو د بخوانی وزیر هیلری کلینټن په ادرسونو باندې لیکل شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې سیاسي غونډې پر مهال د دغه عمل سخته غندنه کړې او ویلي دا کار د امریکا دیموکراسي په نښه کوي، کوم چې ورته اجازه نه ورکوي.
په میانمار کې د ملګرو ملتونو د حقایقو د پلټونکو ډلې مشر مرزوکی دارسمین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې خبریالانو ته ویلي چې د روهنګیایي مسلمانانو حالت لا نه دی ښه سوی. ښاغلی دارسمین ویلي د روهنګیایانو ټول وژنه روانه ده او د تیر 2018 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې د هغوی په حالت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او اوس هم په میانمار کې پاتې روهنګیایي مسلمانان له کلکو بندیزونو او جبر سره مخامخ دي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو ګرانو اوریدونکو، زموږ لومړنۍ مازیګرنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د تفصیلي رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې سپیناوی غوښتي چې وایي پاکستان به د سعودي او یمن د شخړې په هواري کې منځګړیتوب وکړي. اپوزیشن ګوندونو وایي عمران خان دې دا څرګند کړي چې سعودي ورسره د یمن د شخړې د هواري خبره په کومو شرایطو منلې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاپ رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان د سعودي عربستان لخوا پاکستان ته درې ارب ډالرو قرضې او درې کالو لپاره په قرضو تیر ورکول د پاکستانیانو لپاره زیر بللې دي. خو ورسره وزیر اعظم د یمن د شخړې په سر سعودي عربستان او ایران کې د روغې جوړې لپاره د پاکستان د ثالثې د کردار لوبولو ذکر هم کړی دی.
یہ جو یمن میں لڑائی ہو رہی ہے جس سے ساری مسلمان دنیا کو تکلیف ہے، تو ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب سے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں دو ملکوں میں یہ لڑائی ختم کرنے کے.
دے وای چې د یمن جګړې ګرد اسلامي نړۍ په فکرمندې کې اچولې ده او پاکستان غواړي چې دغه شخړې هواري لپاره د منځګړتوب کردار لوبوي. د وزیر اعظم دغه وینا ته خبرګون کې مخالفه ګوندونه د سعودي عربستان د معاشي مرستو سره تړلې شرطونو معاملې راوچته کړې ده او د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر خواجه آصف ویلي که دغه قرضو سره څه شرطونه نه دي تړلې شوي نو بیا وزیر اعظم عمران خان د یمن د شخړې ذکر ولې کوي. سرګند دی وی چې دا د عمران خان یو میاش کې د سعودي عربستان دویم سفر او وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په لومړي سفر کې د پاکستان لپاره د سعودي عرب له خوا څه قسمه لوی معاشي امداد وړلو کې ناکامه پاتې شوی او بیا دوه نړیوالو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری او شخصي ټلویزیون چینل ته ویلو چې سعودي عرب ته دوی نشو پورا کولی.
اس میں ہر جو ملک ہے کسی کے اوپر کوئی احسان تو نہیں کرے گا، سو نہ وہ ہم پہ احسان کریں گے نہ ہم ان پہ احسان کریں گے. ایک طرف ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ایک طرف ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہیں، ان دونوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے.
دی وای چې یو هیواد هم په ویډیا توګه چا سره مرستې نه کوي او کو کتلی شنو د پاکستان یو خوا ته ستراتیژیکي کردار او بل خوا ته معاشي ضروریات دي. او فواد چودھری زیاته کړې و پاکستان دا چرې هم نشي کولی چې یو غرض پوره کولو لپاره خپل مفادات یو هیواد سره ګاڼه کړي. د هیواد زیاتره حکومت مخالفه ګوندونه د سعودي عربستان د معاشي مرستو سره تړلې شرطونه په ډاګه کولو غوښتنې کوي او د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر رضا ربانی ویلي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ څه قسمه دفاعي همکاري ټولې منطقې په حالاتو اغیزې غورځولی شي او که چېرې حکومت ګڼي چې دا معلومات حساس دي نو په دې اړه د پارلمان بندو دروازو په شا هم تفصیلات وړاندې کولی شي. او هم د یاد ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر مصطفی نواز کوکر ویلي چې عمران خان ته د منځګړتوب کردار ذکر کول نړیوال دي د تیر پارلمان قرارداد ویل پکار دي، کوم قرارداد کې چې پارلمان کې ناست ټولو ګوندونو په یو خوله د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدلو پریکړه کړې وه. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي چې د یمن شخړې سره تړلې ټولو ډلو د وزیر اعظم عمران خان منځګړتوب کردار منلو اشاره ورکړې دي او فواد چودھری زیاته کړې چې په دې اړه به مرکزی حکومت پارلمان او د پاکستان اولس په اعتماد کې اخلي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمنو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګیز راځو. بلې مهمې موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو وړاندې هم واوریدل چې په پاکستان کې مخالف سیاسي ډلو د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې چې اولس ته دي د سعودي عرب نه د اخیستل شوو شپږو عربو ډالرو په اړه د شرطونو وضاحت ورکړي. تفصیلات یې غواړو ستاسو سره شریکو او څېړنه په دې خپرونې کې د اسماعیل خان صاحب څخه چې د ډیوا څېړونکی دی او دا مهال زموږ سره د ډیوا په ټلیفون کرښه باندې په ژوندۍ بڼه خپرونې ته راغلی دی. سړی مشوي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. که تاسو زموږ اوریدونکو سره دغه معلومات شریکوئ چې سعودي چې کوم بیل آؤټ پیکیج پاکستان ته ورکړی په کومو شرطونو یې ورکړی دی؟
دا څه دي دا هو مخکې دی کوم د عمران خان د حکومت دا یو کوشش و چې په ستوري کې باندې د سعودي عرب نه د چین نه او د یو ای ای نه د خلیجی ملکونو چې کم دغه دی داغي نه دی دومره پیسې راوخلی چې د دې په اصطلاح کې سټاپ ګیپ لکه چې دی ته دومره د سم موقع ملو شي چې کم دې اوس د پاکستان دغه چې کوم دی فورن ایکسچینج د یاد د خارجي چې کوم کرنسی د پاکستان سره ده د ډالرو په شکل کې هغه د فشار نه لاندې ده ځکه چې د پاکستان دی وخت کې ایکسپورټ یا برآمدات زیات دي او برآمدات کم دي او درآمدات ډیر زیات دي امپورټس ډیر زیات دي دغه د لاسا او پاکستان چې کوم یو کې قرضه اوس پورې د قرضو د بوج د لاندې دی داغي یومیا د ورځې پیسې باندې تقریبا شپږ عربا رغایت کوي چې کمی دی نه پاکستان پر ځای کې ورکې پدې په سود کې نو یو دې ته دغه په کار چې په ست طریقه باندې دې ته دومره پیسې ملو شي چې د دې دغه چې کم دی د غریب مبادله چې ستو یا فورن دغه اغه ته په دې د کم فشار کې پاغه جوړ دی دې ته د سم موقع ملو شي او په دې دوران کې تقریبا د دې په خپل حساب باندې دې ته د کال ته دوه مسله ده چې په دې دوران کې د دې خیال ده چې کم د پاکستان سره د وخت کې د پیسو مشکلات دي د قرضې په وجه باندې او د پاکستان د امپورټ او د ایکسپورټ چې کم د بل ترمنځ چې کم امبالانس یا عدم توازن دی خپل کې سمون نخري دا غي د پاره کم اس کم دي ته دوکا نه پکار دي نو دي خیال دار چې کم دي ګامونه پورته کوي دا غي پوجا باندې په پاکستان ته د پاکستان مالی حالات یا مشکلات چې کم دي هغه ډېر طرح د پوره کم شي نو اوس په پوره خو دي صدا سي شرایط مخې ته وړل نه دي مخالف کوم ګوندونه دي دا غي داړه هم
بالکل اسماعیل خان صاحب د مخالف ګوندونو څخه خبرګوندې او څه غوښتنه کړي دي
هغه هم دغه وایي چې دې د سعودي عرب سره په کومو شرایطو باندې سعودي حکومت دې ته تیار شوی دی چې دې تب تیل ورکی په قرضو باندې خو پیسې به نه نغدي نه غواړي او درې بلینا ډالر به دې په پاکستان په اکاونټ کې غدي هغه د دې د پاره دې چې پاکستان دغه پیسې خرج کړي خو دې د پاره بغې غدي چې دغه په وجه باندې د پاکستان په دغه باندې په ډالر اکاونټ باندې کوم دی وخت کې پرشر دی هغه پرشر به ختم شي نو دې کې بیا دغه خبره کول د عمران خان دغه چې پاکستان په خپل رول لوبي د یمن په شخړه کې دا زما خیال دی دا شی یو خبره ده ځکه چې په دې کې یو فریق پکې ایران دی یو فریق پکې چې کم دی نو بیا سعودي عرب دی او حوثی چې کم دی په یمن کې اغه خدای ایران په لویان دی دا شخړه ډیره زیاته دغه ډیره کړکې چې نه د زمانه دی خیال پاکستان په دې کې سلو رول اونو بولی شي خو خان څنګه کوم دا خبره کړی دا اغه خلق ته دا خودل غواړي چې پاکستان نه صرف دا چې د دوست هیوادونه امداد غوښتل شي او د دې حکومت په وجه نیکنامې په وجه باندې بلکې سعودي عرب دې ته هم تیار دی چې پاکستان دا یو دغه ورکی یو لار ورته ده کې چې دې د ایران یا د روسیان د یمن د سره په شړه کې خپل کردار لوبوي.
سمه ده، ډیره مننه ستاسو څخه اسماعیل خان صاحب.
ډیره مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
نو عزتمن اوریدونکو، تاسو د جیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غوږیږئ. زو یو بل مهم راپور ولور ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د هغه راپورونو په اړه د خبرو څخه ډډه کړې چې وایي په پاکستان کې نیول شوی د طالبانو مشر ملا برادر د قید څخه خوشی شوی او افغانستان ته په لاس ورکړ شوی دی. تفصیلات یې تاسو سره رابعه پیر د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې شریکوي.
خو د دغه خبرونو په اړه پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل ونیزه خبری غونډې په محل ویل دوی که څه هم په دې اړه د څه معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو د برطانیې خبري اژانس بی بی سي تر مخه د افغان طالبانو ویاند د دې خبرې پخلی کړی چې کال 2010 کې نیول سوی د طالبانو لوی مشر ملا عبدالغنی برادر پاکستاني چارواکو خوشی کړی دی. څېړونکو وینا ده چې ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدلو تعلق د امریکا له اړخه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکې د خبرو هڅې کېدای سي. مشه جرنالیسټ او د افغان چارو پوه طاهر خان دیوه ریډیو سره خبرو کې وایم
زما نظر دا دی چې د ملا برادر خوشی کېدل کېدی شي په قطر کې چې کوم د طالبانو او د امریکا د ځینې استازو مشرانو غونډې شوي دي په جولای کې ولنه غونډه او بیا په اکتوبر کې. نو سره له دې چې دغه رسمي خبرې نه دي، فقط هغه غونډې دي، لیکن په دغه غونډو کې په راتلونکي ایجنډا باندې بحث شوی دی. نو امکان شته وړاندې هم د ملا برادر د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. پاکستان ملا برادر ځکه نه خوشي کو اول چې دې د پاکستان او د امریکا په ګډ یو چاپه کې راغی چې چارواکیو اکثر نیول شوی. نو پاکستان لپاره یو ګران کار و چې کوم کار په ګډه باندې شوي، مشترک توګه باندې شوي، نو پاکستان هغه نه شو کولی. حالانکه پاکستان اکثر افغان طالبان چې د پرویز مشرف په وخت کې نیول شوي هغه پریښي دي. ما خیال چې دې ضرور امکان
بی بی سی هم د طالبانو د ذریعہ د خلی وای چې د پاکستانی چارواکو لاړخه د ملا برادر خوشی کېدلو مقصد د دوی د امن په خبرو کې کردار لوبول دي. خبری اژانس اسوسییټیډ پریس د پاکستان د استخباراتي چارواکو د خلی وای چې ورته د نوم نشودلو په شرط ویل دي چې ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر ورسته د لوی کچی د خبرو په نتیجه کې خوشی کړی سوی دی. ملا برادر د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر ټینګ ملګری او د طالبانو په تحریک کې اهم فوجي کماندان ګرځول کېدو. دوی په کال 2010 کې د پاکستان کراچی ښار کې نیول سوی وو او کال 2014 کې د دوی د خوشی کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو، خو په افغان طالبانو او نه پاکستاني چارواکو تصدیق کړی وو.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبري خبرونې ته غوښیاس په ریپورت کې مو اوریدل چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د پاکستان له بند خوش سوی دی. دا چې د ملا برادر په داسې وخت کې خوش کېدل څه معنی لري او طالبانو دې ته څه خبرګون ښودلې په دې اړه خبرې کوو زموږ له همکار څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب سره چې همدا ګړی سټوډیو ته راغلی. پیر زبیر شاه صاحب په خیر.
په خیر.
درته وایس چې کڅه هم طالبانو منلې دي چې د دوی یو پخوانی مشر ملا برادر خوش سوی دی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې څخه بی خبري شولې ده. څه فکر کوئ چې آیا ملا برادر ولې په داسې وخت کې خوش سوی دی او په دې وخت کې د ده خوش کېدل څه معنا لري؟
چې ملا برادر خو که تاسو ته یاد دي 2000 شې دای په امریکا او پاکستاني یو ریډ شې دوی نیولای وو او په اخر ټیم چې د نیولو وجه چې کومه وا هغه دا وا چې ملا برادر او هغه سره چې څوم نور کسانو دوی ډایرکټ د افغانستان حکومت امریکا او برتانیا سره خبرې کوشش کړای وو دوی ملاقاتونه کړي وو خو چې کله پاکستان ورنه خبر سوای چې دوی موږ په شا خبرې کوي نو دا کسان ونیولل او پابند کړل. نو ملا برادر اغنه باد ورکو طالبان وه مطالبه کوله چې دا را خوش کړی سي خو دا نه کاله وو چې ملا برادر د پاکستان د چکم استخباراتي ادارې دی هغه په کېد شو اوس په دغه ټیم چې موږ ګورو وینو چې پاکستان باندې فشار ډیر زیات دا امریکا وه هم ورته وای مایک پمپیو پرون بیا دا خبره کړې ده او وی دا وای چې پاکستان مرسته وکړي د افغان طالبان د خبرو میسته راولي او د افغانستان د تشدد کمولو شې د امریکای سره او نیټو سره مرسته وکړي او بیا موږ ولیدل چې په قطر شمې ټنګونه وسول زلمی خلیزاد ول وسول اغنه مخشه مدوات وای چې السولس هم ملاقات کړای وو. نو اوس پاکستان په دغه ټیم دا کوشش دا دنیا ته بیا یو ورش کار کوي چې موږ ملا برادر خلاصول خلاص کړای. آیا چې دوی رسمي تور نه منلي خو اندازه دا ده چې دوی خلاص کړای دا چې دنیا ته وای چې موږ په امن شي او په سوله شي مرسته کوو. خو ما خپل خیال دا ده چې ملا برادر په دغه ټیم هغه اثر نه ده پاتې. ملا برادر چې یو طالب کمانډر یا یو طالب لیډر چې پاکستان په قید شې نه کله تیر سي نو تیر کی نو هغه باندې باور بیا نور افغانان نه کوي ولې چې هغه به پتل نه کی چې به دوه سره چمن لی وي او هغه کس ډیر نږدې نه دوی پیژندلې. خو بهرحال ما نه ده خیال چې ملا برادر به څه داسې بدلون راولي یا د خوشی کېدل یا به هغه په امن په هغه شې غټ رول ولوبوي. خو بهرحال پاکستان دا کوشش دا چې په خپل ځان نه فشار لري کی او دنیا ته دا وښيي چې ګوره چې زه کولای سه چې دغه شې مرسته وکا. خو ما چې رنګ وویل چې دغه به زیات اثر نه وي په تشدد کمولو شي په افغانستان شي یا د امن عمل په پرمختګ بوتلو شي.
د ملا برادر په شمول چې د پاکستان په بند کې یو شمیر طالب مشران دي چې افغانستان او امریکا له کلونو راځي تور لګوي چې دوی په پاکستان کې ژوند کوي او افغانستان په وار وار له پاکستان غوښتي چې دغه طالب مشران که بندیان دي او که بندیان نه دي افغان حکومت ته دي وروسپاري چې حالته افغان حکومت یې په خپل محاکمه کړي او دوی تالته په پیښو کې د لاس لرلو په تور سزا ورکړي. څه فکر کوئ چې د ملا برادر په پاکستان کې خوش کېدل یا چې هلته نور طالب مشران اوس هم هلته دي چې افغان حکومت تور لګوي چې هلته په افغانستان کې ګډوډي جوړوي د ده دا خوش کېدل به افغان حکومت ته څه اهمیت ولري؟
نو ما بالکل څنګه اول وویل چې ما نه ده خیال چې دا به اهمیت ولري ولې چې یو خو ملا برادر اوس هغه نه ده پاتې سوای ضعیفه ده او بیا پاکستان په کېد شو. اصلي خبره چې کوم دی هغه لکه ملا هبت الله دا چې په کوټه شي په دغه شي په دغه ریا شي وي دغه سن علاوه په شاور شورا ممبران دي جنرال نیکلسن د پخوانی ریزولوټ سپورټ د نېټو کمانډر و هغه دا خبره کړې و چې طالبان شکاره ګرځي و غوي روزن او غوي علاجونه کوي. نو بهرحال اصلي که پاکستان واقعي مخلص وي او پاکستان واقعي مرسته کول غواړي نو په کار ده چې نور هغه کسان چې کوم اورې نه جنگ شي ساخلي هغوی دې ونیسي او افغان حکومت ته ور حواله کړي.
ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار 9:30 بجې دي. ستاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل
یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې مخالفو سیاسي ډلو د وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې ولست دي د سعودي عرب نه د اخیستل سو شپږ اربو ډالرو او د یمن سعودي په شخړه کې د منځګړیتوب په اړه وضاحت وکړي.
د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر خواجه آصف ویلي که دغه قرضو سره څه شرطونه نه دي تړلې شوي نو بیا وزیر اعظم عمران خان د یمن د شخړې ذکر ولې کوي.
اخو افغان طالبانو ویلی په پاکستان کې د طالبانو نیول شوی مشر مولا برادر خوش شوی دی، خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان په دغه اړه د وینا کولو څخه ډډه کړې.
په پاکستان کې د بجلی د نرخ زیاتېدو په اړه د خزانه وزیر اسد عمر وایي د بجلی د بیې د زیاتوالي سره د حکومت هیڅ کار نشته.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې سپیناوی غوښتی چې وایي پاکستان به د سعودي او یمن د شخړې په هواري کې منځګړیتوب وکړي. اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان دې دا څرګنده کړي چې سعودي ورسره د یمن د شخړې د هواري خبره په کومو شرایطو منلې ده. د عمران خان تیره ورځ ولس ته په خپله وینا کې ویلي وو په یمن کې د روانې جګړې له امله نه یوازې یمن او سعودي نه آرامه دی، بلکې ټوله اسلامي نړۍ ورسره نه آرامه ده، او د ده حکومت به د دې جګړې په ختمولو کې د منځګړي په توګه خپل کردار ترسره کړي.
اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د هغه راپورونو په اړه د خبرو څخه ډډه کړې چې وایي په پاکستان کې نیول شوی د طالبانو مشر مولا برادر د قید څخه خوشې شوی او افغانستان ته په لاس ورکړل شوی.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناڅرګندو وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلی دی. د چارواکو په وینا د ښار د بروري پولیس تاڼي افسر محمد موسی له ډیوټۍ نه بیرته په نوي کلي کې خپل کور ته روان و چې پر لار ور باندې برید شوی او ځای پر ځای وژل شوی دی. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید ذمواري منلې ده.
د تورخم د پولو دواړو غاړو ته ځایي کاروباریانو احتجاجونه کړي دي. دغه تاجران وایي چې ان ال سي کارکوونکي د پولې څخه اوښتو لپاره ویزې غواړي. دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی روزګار ته تحفظ ورکړي.
په میانمار کې د ملګرو ملتونو د حقایقو د پلټونکي ډلې مشر مرزوکي دارسمین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې خبریالانو ته ویلي د رونګیایي مسلمانانو حالت لا نه دی ښه سوی. دارسمین ویلي د رونګیایانو ټول وژنه روانه ده او د تیر 2010 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې د هغوی په حالت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او اوس هم په میانمار کې پاتې رونګیا مسلمانان له کلکو بندیزونو او جبر سره مخامخ دي.
د امریکا استخباراتي دروایي دوه هغه ممکنه بمونه یا چاډودونکي توکي شنډ کړی دي چې یو د امریکا د پخوانی ولس مشر باراک اوباما او دوه هم د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په ادرسونو باندې لیکل شوی وو. د امریکا ولس مشر ډونالد ټرمپ د یوې سیاسي غونډې پر مهال د دغه عمل سخت غندنه کړې ده، ویلي دا کار د امریکا دیموکراسۍ په نښه کوي کوم چې دوی ورته اجازه نه ورکوي.
یو جاپانی خبریال چې درې کاله مخکې په شام کې القاعده ډلې نیولی و پرون راخوشي سوی او نن په ټوکیو کې خپل کور ته ستون سوی دی. څلور څلوېښت کلن جمپی یا سودا آزاد خبریال و او په 2015 میلادي کال کې د شام د کورنیو جګړو په اړه د رپورټونو جوړولو په مهال له القاعده سره تړلې یوې وسلوالې ډلې تښتولی او تر اوسه له ځانه سره ساتلی و. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو وایي خبریال یا سودا د سه شنبې په ورځ د شام پولې ته څیرمه د ترکیې په جنوبي ښار انتاکیه کې د مهاجرینو یو دفتر ته ورغلی و او د دوی د سفارت چارواکو پیژندلی و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان مرکزی کابینه د حکومت هغه پریکړه منزور کړې چې وایي بجلی 33% ګرانه کړې او مقصد یې د بجلی له کارونکو د کال د 144 ارب روپی ترلاسه کول دي. خو بلې خواته د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر ویل دی چې د بجلی له ګرانۍ سره د حکومت د وسنی حکومت هیڅ کار نسته. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د الیاس خان په ریپورت کې اورو.
د خزانه وفاقی وزیر اسد عمر ویلی دی چې وفاقی کابینه د بجلی په بیا کې د یو روپۍ 20 پیسې فی یونټ زیاتوالی منظوري ورکړې ده. نن د کابینې د غونډې نه وروسته په مطبوعاتي کانفرنس کې د ده وینا وه چې د بجلی انتظام چلولو ادارې نیپرا د 3.2 روپۍ/پیسو فی یونټ زیاتوالی تجویز ورکړی و، خو حکومت دې کې ډېر زیاتوالی را نه وستو. ده وایي که چېرې موږ تا ګام نه وی اخیستی نو ګردشي قرضې به سخ کال 515 اویا ارب روپو ته رسېږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د توانۍ څانګه کې گردشي قرضې دا وخت 2,200 ارب روپو ته رسیدلې دي.
1,76,00,000 صارفین جو ہیں یا گھرانے جو ہیں ان کے اوپر بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. 70% جتنے گھریلو کنیکشنز ہیں اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی
وفاقی وزیر وینا وا چې د 300 یونٹو نا کم بجلی استعمال ول او 1,46,00,000 د کورنو د بجلی بیو کې هیڅ زیاتوالی نه ده شوی او هم دغه رنګ د دې زیاتوالی او 100% کورنۍ صارفینو باندې به اضافي بوج نه راځي. ته وایي
اس کے بعد 20% بنتے ہیں جو 300 اور 700 کے درمیان والے ہیں ان کی بجلی کے نرخوں میں 10% اضافہ ہے اور 700 سے اوپر والے جو ہیں ان کے نرخوں کے اندر 15% اضافہ کیا گیا ہے.
چیتے 300 اور 900 یونٹ بجلی استعمال اول صارفین دا پارا پا بیا کی 10% زیاد والے شوے دے اور دا 900 زیاد صارفین دا بجلی بیو کی 15% زیاد والے راغلے دے. دا دا ویناوا چیتا 15 کلواتنا کم بجلی استعمال اول و کمرشل یا سنتی صارفین دا پارا دا بجلی بیو کی حس رقم زیاد والے ندے شوے چلو وجب برآمداتو کے زیاد والے راشی. وفاقی وزیر اوی چیتا کر کے لیے ٹیوب ویلو دا پارا ریاتی نرخ 15 روپے 15 پیسے فی یونٹ پر زیر ساتلے شوے دے. د اوی چې د سنتونو په بیا کې 8 اویا پیسې فی یونټ زیاتوالی راوسته شوی دی، خو د سکولونو، هسپتالونو او نورو ادارو لپاره د بجلی په بیا کې هیڅ زیاتوالی نه دی شوی. اسد عمر وینا و چې تیر کر د بجلی په نظام کې 343 اویا ارب روپۍ خساره شوی وه چې له وجې د ټولې خسارې بوج په عوامو واچولی شو. د اوی چې د بجلی خساره به کموي او دې کال د مجموعي خسارې کې 1,40,000 ارب روپۍ کمی راوسته شوی دی. باقی وزیر اوی چې د بجلی رسولو کمپنیانو په زیما 900 ارب روپۍ واجب لګدا دي او په دې اړه به د لویو مګر مچانو پر ضد اپریشن کوي. د اوی چې د کونډې کلچر یا پغلا بجلی استعمالولو له وجې پاکستان ته د 250 ارب روپو نه 280 ارب روپۍ زیان رسی. په دې موقع د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری وینا و چې وفاقی کابینه کې فیصله وشوه چې د پاکستان رومبے مشن به په کال 2022 کې خلا ته لیږي. د اوی چې دا مشن به د چین په تعاون سره لیږل شي، کومه چې د پاکستان یو لویه کامیابی ده. د ده وینا وه چې سعودي عرب سره د پاکستانی وګړو ویزی فیس کمولو یو لوزنامه هم لاسلیک شوې ده چې له وجې به د ویزی فیس د 2,000 ریال پر ځای 300 ریاله مقرر کړی شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
درنو عزتمن اوریدونکو، د ډیوا خبری خپرونه دوام لري. د مهال یو بل مهم اقتصادي راپور ولورې ته ستاسو را پام راګرځوو چې له کومه مودې راهیسې چې په پاکستان کې د ډالرو قیمت پورته تللی او روپۍ ټیټې شوي دي، په پاکستان کې د ګاډو یا موټرونو قیمتونه لوړ تللي، دغه ولې لوړ تللي دي او څومره دي؟ په دغه راپور کې چې ریاض حسین رالیږلی تاسو ته وړاندې کوو.
د موټر سایکلو د کاروبار کوونکو مشر ذلپت شاه ډیو سره د خبرو په محال وایي زیات د موټر سایکل سامان د چین نه راځي او د ډالر د بیې د جګېدو وروسته په مارکیټ کې د موټر سایکلو په بیو کې هم د 2,000 نه تر 15,000 روپۍ پورې اضافه شوې ده.
زموږ چونکې کاروبار ډالر سره ریلیټډ دی، د موټر سایکل مین سیز انجن دی او انجن د چاینا نه دی وخت کې راځي مونږ ته کمپنو ته، نو کمپنو والا اوس مجبور دی چې ریټ به سیوا کوي. کله چې ډالر ریټ سیوا شي دا په ډالر کې دا هلته نه راځي، نو زمونږ په دې موجوده 13 میاشت نه والا ته د 2 میاشتو کې موټر سایکل هر یو برانډ 2000 روپے ګران شوی دی او دا راتلون کې کدا سي اوم تسلسل کې داشي پاتې شو نو د دې بنور مسرات راضیا په دې موټر سایکل پر ریډ باندیا.
په پاکستان کې د نوی حکومت وروسته په ټیکسونو کې اضافه هم شوی وا او حکومت ویلی وو هغه کس گاڑی نشي ترلاسه کولی چې د پاکستان حکومت ته ټیکس نه ورکوي. د حکومت لخوا د گاڑو پر رجسټریشن او د یو نوم نه بل نوم ته د بدلولو لپاره پیسونه هم زیات شوی دي. د دې ترڅنګ په پاکستانی مارکیټ کې د موټرو په بیو کې هم زیاتوالی لیدل کیږي. په پاکستان کې کارکونکي د انډس او هونډا موټرز لخوا ډیلرانو ته ویلي شوی دي چې د کال وروسته به د 1,00,000 روپونه تر 3,00,000 روپې پورې زیاتې جمع کوي. د گاڑو د کاروبار سره تړلې سید باچا وای گاڑی ګران شوې دي او د هغوی کاروبار هم اغیزمن شوې دي.
گاڑی ګران شوې دي د گاڑی کم د رجسٹریشن چې کم دي چې اگر رینیول کې هغه سیوا شو یو پټه کاروبار په دمو اثر په اوته دي. ته چې مخکوم گاڑی دوه خرڅو وس په پته کې یو خرڅو او ګو ترانسفر کې د گاڑی په خپل نوم او هغه هم سیوا دي 2-3 لک برابر نو گاڑی کې په زړو کې تقریبا 80,000 1,00,000 روپے خریدار نشته. حکومت ویری چې کم گاڑی تاسو واخلې نو په خپل نوم کوي نو خامخمو به کم گاڑی په خپل نوم کوي. مخکې به ترانسفر دا سی سی خبره ده کنه
جی جی
دا بعضی گاڑی دا غټ جیپان شو بده مخکې 1,00,000-1,20,000 راتلې اوس به کم از کم 5,00,000 4,50,000.
د دین وړاندې د پاکستان حکومت د 1300 سی سی گاڑو نه په کم گاڑو ټیکسونه نو لګولي خو د ډالر د بیې د زیاتوالي سره واړو زاړه او نوی گاڑی هم ګران شوې دي. ریاض حسین وائس اپ امریکا ڈیوا مردان.
د امریکې د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر گینا هاسپل ترکیې ته تللی او هلته یې تر وژل کېدو مخکې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د تشدد او وژنې په وخت سبسوی غږ اورېدلی او ټاکل شوی چې نن به په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته نور تفصیل ورکړي. خو بل لور ته په خپله شهزاده سلمان تیره ورځ په ریاض کې د سرمایه‌کاری په اړه کانفرنس ته په وینا کې د خبریال خاشقجي وژنه یو ناترسه کار بللی او ویلی دی چې دا وژنه په هیڅ ډول جواز نه لري. په دې اړه نور تفصیل د مجاهد جواد په ریپورت کې اورو.
سعودي عربستان وایي په استانبول کې د ریاض په کنسلګری کې سعودي خبریال جمال خاشقجي د ترکیې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ لمخ کې نه د یو جوړ شوي پلان په ترڅ کې وژل شوی دی. سعودي په لومړیو کې ویلي وو چې خاشقجي د کنسلګری د شال دروازې څخه وتلی او دوی نه پوهیږي چې هغه اوس چیرې دی. له هغې وروسته بیا دوی وویل چې خاشقجي په کنسلګری کې په لومړۍ جګړه کې مړ شوی دی. په دې وروستیو کې سعودي ویلي وو چې خاشقجي هغه مهال ووژل شو کله چې له کنسلګرۍ څخه د تیښتې د مخنیوي پر وخت یې پر مرۍ باندې فشار راغی او خپه کړی شو. اخوا د امریکا د استخباراتي ادارې مشره جینا هاسپل دا مهال په ترکیه کې ده تر څو د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه پلټنې وکړي. د امریکا معتبرې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د شروع یا چهارشنبې په ورځ لیکلي دي چې میرمن هاسپل د خاشقجي د شکنجي او وژلو پر وخت ثبت یا ریکارډ شوي غږونه اورېدلی دي. ورځپاڼه د یوه کس له خولې چې دغه غږونه یې اورېدلی دي لیکلي دي دا غږونه دومره زړه بوږنوونکي وو چې کولی شي په امریکا باندې فشار راوړي تر څو د خاشقجي د وژلو په پیښه کې سعودي عربستان ګرم وګڼي. تمه ده میرمن هاسپل به نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته معلومات ورکړي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان پر حکومت سختې نیوکې کولې او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کار کاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په وار وارې سعودي ته د یو غوره ملګري په سترګه کتلي څوک چې له امریکا څخه ټانکونه بمونه او الوتکې رانیسي داسې ښکاري چې د خاشقجي په وژنه کې په ولیعهد محمد بن سلمان باندې شکونه زیات شوي دي. ټرمپ وال سټریټ جورنال ته ویلي دا مهال هلته ولیعهد زیات کارونه پر مخ وړي نو ځکه که د دې تر شا هلته څوک وي نو کیدای شي همدی وي. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې د خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ترکیې لخوا د سخت غبرګون ښودلو هرکلی کړی خو هیله څرګندوي چې ترکیه باید د خپلو خلکو په وړاندې هم عدالت باوري کړي. یاد اداره وایي په ترکیه کې د ناکامې کودتا وروسته زیاتره نیول شوي کسان لا تر اوسه هم عدالت ته نه دي وړاندې شوي چې په هغو کې په لسګونو خبریالان او د بشر د حقونو فعالین هم شامل دي. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي لا تر اوسه هم په ترکیه کې 1,10,000 نیول شوي کسان محکمې ته سترګې په لاره دي. دغه کسان په ترکیه کې د 2018 کال له ناکامې کودتا څخه وروسته له خپلو دندو نیول شوي وو چې د بخښنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کوي. یادی داروای حکومت لا تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د دغو کسانو د ناوړه کړنو په اړه کوم ثبوت وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ترکیه د وژل شوي سعودي خبریال په اړه د بشپړو پلټنو غوښتنه کوي، څېړونکي وایي د ترکیه حکومت باید له خپلو خلکو سره هم ورته عدالت ترسره کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
په پاکستان کې د میډیا یا رسنیو ځینو ادارو خپل شاوخوا 200 خبریالان او نور کارکونکي له خپلو کارونو ایستلې دي چې په هغوی کې یوازې 13 تنه یې د پېښور دي. د پښتونخوا اسمبلی د رسنیو د مالکانو د دې اقدام په ضد قرارداد منظور کړی دی. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
د خیبر یونین اف جرنالیست او پیښور پریس کلب مشران راغونډ شیو او په دې غور کولو چې نږدې ورځو کې مختلفو شخصي ټي وي چینلونو او ورځپاڼو پاکستان کې د 200 نه زیات خبریالان او نور کارکونان چې پکې تر 150 پورې د پیښور خبریالان هم شامل دي د خپلو ادارو نه جبرن وباسلې دي. دوی ویل دا خبریالانو سره د شو لوزنامو او قانون سرغړونه ده، خو د دغه ادارو مالکانو دا بانه جوړه کړې ده چې حکومت د دې اشتهارونو کې کمی کړی دی او دیتاوان کی دی. خود پریس کلب صدر عالمگیر خان ڈیوا توائی شخصی مطبوعاتی اداروں تشپکش پیت ارب روپے اشتہارات و شکل کے ملاوی گی چپکی دو حکومت صرف شپگ ارب او باقی پاتش پیت ارب د شخصی کمپنیانو نہ دئی ترلا سکئی او غختن کئی باید حکومت د دے پلٹنیو کی
ام د دے ورکرانو پسر بانی شدے ام دے مالکانو د دنیا چینلی کو لاو کردے دنیا نور روزگارونے شروع کل دوی نور سس وکړل. دا خو پکار دی چې حکومت دې ته وګوري دا چې څنګه کمې ادارې دي، نیب دی، انټی کرپشن دی، دوی د خلکو احتساب کوي. دا دې مالکانو هم لږ احتساب وکړي چې واقعي دوی دومره بحران سره مخ دي او کنه. دا اسې چې دینو انایمپلایمنت دلته خورې خلک چې دینو جبري د نوکریانو نو باسي یو ټلیفون باندې چې دینو خلکو باسي.
زیاتې شخصي مطبوعاتي ادارو په 15 او 40 لک روپو چې کم خبريالان نسلې دي غي ته سنوي، خو هاغه خبريالان بې روزګاره کوي کم چې په 40 او 25000 روپو کار کوي. د غرض د خبريالانو غونډه کې په بلابلو امکاناتو غور شو او دوی ویل کده خبريالانو د بې روزګاره کولو لړۍ هم دغه شان جاری و، نو دوی په دې هم غور کول شي چې ټول د خپل ادارو نه استفاغانی ورکی او دفتر نه اوتړي. خود یونین صدر سیف الاسلام سیفی وای طاقتور صحافت د مضبوط جمهوریت او انساني حقوقو کبي کې دو کې مهم کردار لوبي او باید مالکان د خبريالانو د بیروزګارا کول نه لاس واخلي.
دا مالکان چې کم دی زره ابلاغونه غي ډیر شي وسایل پیدا کړی دي، ګټلی دي، ګټي کړی دي، منافع حاصل کړی دي، اوس یو وړا بهانه ځان ته ادري او په دې بهانه باندې بیروزګاره کوي ورکران. نو دا د صحافت سره ظلم دی، دا د ملک جمهوریت سره ظلم دی. نو موږ غوښتنه به دی چې مالکان د خپل رویه ټیکي او کارکونان دې نه بیروزګاره کوي. دویم ورسره موږ حکومت ته هم دا وایو کچره د دې میډیا هاوسز سبق اجازه حکومت سره واجب ولا دادي نو دا د فورن ادا کړی شي.
وای د خپل حقونو لپاره موږ د عدالت لار هم خپل ولې شو او د ستري محکمې د مشر قاضي ستاینه کو چې حکومت او مالکانو ته امر کړی د چې د خبريالانو داستون زده هواره کی او د غشان نند خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند ترڅنګ نور ټولو ګوندونو هم یو متفقه پریکړه لیک منزور کو او ټولو اړخونو ته پکې ویل شوې دي چې د دې ستونزې هواره دولتي او خبريالانو دا غوښتنه نه هم کوله چې د فشار نه د آزاد صحافت یقیني کولو لپاره باید ټول ریاستی ادارې یو واضحه تګلارې جوړه کړي او د خبريالانو د ژوند تحفظ لپاره هم باید واضحه پالیسی وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د نیټو یو ډیر شغړو هیوادونو په ناروی او د ناروی په شاوخوا سیمو کې د خپل 50000 پوځانو مشقونه پیل کړي چې د لسړې جګړې راورسته تر ټولو پراخ مشقونه بلل شوی دي. په دغه تمرینونو کې به له 15 کښتیو، 2500 الوتکو او 10000 موټرو څخه کار اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ماهوش جلیل په رپورټ کې.
د سوویت یونین ماتې دوروست راه سي ناتو تر ټولو لوی پوزي مشکونه شروع کړی دي او د لپاره د ناتو زرګونو عسكر رايوزي شوی چې د غربي اتحاد د صلاحيتونو او اتحاد خودنه ده. د دې مشکونو مهم پړاو ټریډن جنگ چرنوميږي. د سور جنگ وروسته د ناتو تر ټولو لوی پوزي مشکونه دي چې په شمالي بحر اوقیانوس نواخلا بالټیک سمندر کې به ترسره کیږي او پکې د ناتو ټول یو کم دیرش اتحادیانو ترڅنګ همکاران فنلینډ او سویډن هم برخه اخلي. دا مشکونه د نن نه په ناروې کې شروع شوي او تر دوه اونیو پورې به روان وي. نږدې 50,000 د ناتو عسکر، 15 جنگي بیړۍ، 250 جنگي جازونه او 10,000 ګاډي په دې مشکونو کې برخه اخلي. د ناتو سیکرټری جنرال سټالټنبرګ د مشکونو نه وړاندې ویلي وو،
دا یو ډیره مهمه ورځ ده ځکه چې ټرای ډنټ جنکچر د ساړه جنگ وروسته د ناتو تر ټولو لوی پوځي مشکونه دي.
د ناتو یو بل ستر کمانډر سارجن میجر ډیور پیټک ویو ویتا په یو مرکه کې ویلي،
دا لوی مشکونه یو ډیر ساده پیغام وړاندې کوي او هغه دا چې موږ د هر ډول امنیتی خطر د مخنیوي صلاحیت لرو او ویښ او بیدار یو.
ناتو ویلي دي دا مشکونه د جاریت کوم ګام نه دي او د مشکونو کمانډر روسته هم بلنه ورکړې چې راشي او د مشکونه دی وګوري. د ناتو یو بل کمانډر اډمیرل جیمز فاګو د دې میاشت په شروع کې پینټاګان کې ویلي وو،
زه په دې خوشاله یم چې موږ څارونکي لرو ځکه چې هغه به وګوري چې موږ څومره صلاحیت لرو او چا هم چې زموږ له پولو نه د اوریدو هڅه وکړه هغوی به له بد انجام سره مخ کړو.
دا پوځي مشکونه په داسې حال مخې ته راغلي چې د یوکرین کریمیا جزیره باندې د روس ناجایزه قبضې له وجې روس او غرب خپلو کې اختلافات لري او صدر ټرمپ هم په ناتو سخت ټکونه کړي چې د امریکا په مقابله کې یورپ ته زیاتې ګټې رسوي.
درنو عزتمن اوریدونکو، د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري او د محل زو د افغانستان یو مهم راپور ولوري ته چې نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله قندهار ته تللی دی او هلته یې د جنرال عبدالرزاق د کورنۍ سره خواخوږي کړې ده او غم شریکي کړې ده او دا یې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان معلوم دي او هغوی په خپل هدف کې پاتې راغلي دي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته د کابل څخه د ریوا خبریال حکمل روان سادات وړاندې کوي.
د هیوادی جرای رئیس ډاکټر عبدالله نن د پنځشنبه په ورځ د کابینې له یو شمېر غړي او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له پخوانیو او اوسنیو چارواکو او قومي مشرانو سره یو ځای کندهار ولایت ته ورسېد او هلته د جنرال رزق د کورنۍ له غړیو سره د نوموړي د وژل کېدو په تړاو یې غم شریکي او خواخوږي څرګنده کړه. عبدالله د کندهار قومي مشرانو او امنیتي چارواکو غونډې ته په وینا کې وویل چې په جنرال رزق شوی برید په ټول افغانستان د برید په معنا ده او دغه پیښه به زنګړی او دقیقه توګه چېړل کیږي. نو موري زیاته کړه د افغانستان دښمنان معلوم دي او هیڅ وخت به په داسې تر هر غریز بریدونو سره خپل مخته ونه رسیږي.
د افغانستان هدف تاسو سره یو ځای دا کار د افغانستان د دښمنانو او تاسو دا ولري چې مشه حالت یو د دې قاتل دغه حادثې دی سیریلو پخته داسې سرسری کار نه کوي ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری ډیره مهمه مسله پکې ده. د ماسی زین تفسیری واغله دا اصلي دشمن را سره خبرو نشي بیا چې په کومه سلسله هغه دشمن راغلی د لاسرسي پیدا کړي دا هغه جلا خبر ده هغه باید پیدا چې د نن کچا ور سره هغه کړي هغه بیا جلا خبر. خو اصلي دشمن معلومه ده، غږ معلومه ده، نیت معلومه ده، قصد او اراده معلومه ده.
عبدالله که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیست خو د پروان ولایت پخوانی ولی عبدالبصیر سلنګي هم جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه او خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان دښمنان او په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات دی په دې پوښي چې د افغانستان ملت د هر ډول بهرنیو دسیسو او پلانونو پر وړاندې یووالی لري.
اگر امروز جنرال
جنرال عبدالرازق شهید شدند.
دای وای جنرال عبدالرازق یوازې د کندهار لپاره نه و، هغه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ګټو څخه دفاع په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. که نن جنرال عبدالرازق وژل شوی، د افغانستان دښمنان په ځانګړې توګه د پاکستان ایس آی او نور دی په دې پوه شي چې د هر ډول بهرنیو دسیسو او تیریو پر وړاندې که دښمن مخامخ جګړه کوي او یا د شا لخوا ګزار کوي، د افغانستان ملت متحد او بیدار دی. جمهور رئیس اشرف غنی د اکتوبر په 28مه نیټه په کندهار کې د جنرال عزیق د کورنۍ له غړیو سره د غمشریکۍ د څرګندولو او همداراز د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستنگزي ویلي چې پر جنرال عزیق د برید پلان د ډیورنډ کرښې هغې غاړې په پاکستان کې جوړ شوی او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې د پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکي شوي دا ویرد کړي او ویلي دي چې په دې تړاو د پاکستان له حکومت سره اسناد او شواهد نه دي شریک شوي. یاد دي وي چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د هغې ولایت د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل او یو تن خبریال د یوې امنیتي غونډې د پای په مراسمو کې چې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم پکې ګډون درلود ووژل شول. دا برید چې د مخالفینو د نفوذي کس لخوا چې د کندهار د والي د ساتونکي په جامه کې ترسره شو، د هغې ولایت د والي زلمي ویسا په ګډون یو شمېر نور افغان چارواکو او د ناټو ځواکونو یو تن قمندان او د هغې یو تن ساتونکی ټپیان شوي و، خو خپله سکاټ میلر د دې بریده روغ وتلی و. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړی یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وایي، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
من اوریدونکو، د ډیوا خبری خپرونه لا دوام لري او په څو شیبو کې به راځو تاسو ته به د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو، خو د هغې وروسته به تاسو د پیر زبیر شاه صاحب سره راتلونکي د هیلو ویو یا د روانو چارو خپرونه اوري. او په دې خپرونې کې به نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یا د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین میلمه وي، او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دغه خپرونه کې برخه واخلئ او ورسره ګډون ولرئ. موږ به بیا هم په څو شیبو کې راځو او تاسو ته به خبرونه وړاندې کوو.
Thank you.
وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده. The Washington